السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعته خبرونه ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي د افغانستان په اړه د مسکو د فارمټ بله غونډه به په راروانه سپتمبر یا اکتوبر میاشت کې جوړه شي. ښاغلی کابلوف تاس خبری اژانس ته ویلي دي چې د دې غونډې د جوړېدو دقیقه نیټه تر اوسه معلومه نه ده، خو هغه یادونه کړې چې دا غونډه به له دود سره سم حتما جوړېږي. کابلوف دا څرګندونې د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت د افغانستان په اړه د مشورتي غونډې تر جوړېدو وروسته وکړې. د مسکو د فارمټ شپږمه غونډه د 2024 کال د اکتوبر په 4مه د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، چین، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان په ګډون په مسکو کې جوړه شوې وه، او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم ګډون پکې کړی و. د طالبانو د حکومت یو پلاوی د ایکو د اقتصادي همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره آذربایجان ته تللی دی. په یو بیان کې چې د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت دفتر خپور کړی راغلی، یاد پلاوی چې په اقتصادي چارو کې د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر مشري کوي، پرون د پلازمینې باکو د حیدر علیوف نړیوال هوایي ډګر ته ورسید. د اقتصادي همکاریو د سازمان غونډه سبا او بل سبا په باکو کې جوړیږي. د طالبانو د اعلامیې له مخې د ایکو په غونډه کې د سوداګرۍ، د انرژۍ، د لیږد، ترانسپورت او ترانزیت، کرنې او چاپیریال، د اقلیمي بدلونو پر وړاندې د مبارزې او نورو مسایلو په اړه خبرې په پام کې دي. په ایکو سازمان کې پر افغانستان سربیره ایران، ترکیه، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان، قزاقستان او آذربایجان غړیتوب لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي اسرائیلو په غزه کې د 2 میاشتنی اوربند له طرحې سره موافقه کړې ده. ټرمپ ایران پلوې فلسطیني حماس ډلې ته خبرداری ورکړ چې د وضعیت له لا خرابېدو مخکې دا طرحه ومني. ښاغلی ټرمپ پرون پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې ولیکل چې د ده استازو له اسرائیلي چارواکو سره د غزې په اړه اوږدې او ګټورې خبرې وکړې. ښاغلی ټرمپ زیاتوي چې اسرائیلي لوري منلې ده چې د 6 ورځنی اوربند د منلو لپاره له شرایطو سره یې موافقه کړې ده. د هغه په ټکو قطر او مصر به د دې وړاندیز وروستۍ طرحه چمتو کړي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په پام کې ده د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو د راروانې دوشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ میلمه وي. ټرمپ پر نتنیاهو او حماس ډلې فشار زیات کړی دی څو د اوربند تړون او د برمتو د خوشي کولو موافقې ته غاړه کېږدي. د فرانسې او روسیې ولسمشرانو ایمانوئل ماکرون او ولادیمیر پوتین پرون د اوکراین د جګړې او د ایران د اټومي پروګرام په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. په تیرو شاوخوا 2.5 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د دې دوه هیوادونو ولسمشران خبرې سره کوي. د فرانس پریس خبری اژانس د راپور له مخې ماکرون د دې خبرو پر مهال چې 1 ساعت وخت یې ونیو په اوکراین کې د اوربند غوښتنه وکړه، خو پوتین د دې جګړې پرته د لویدیځو هیوادونو غاړې ته واچوله. د اوکراین جګړه 3 کاله مخکې د روسیې له یرغل وروسته پیل شوه. د دواړو هیوادونو مشرانو د ایران د اټومي پروګرام په اړه هم خبرې وکړې. په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ پر اوربند یوه اونۍ اوښتې، ماکرون وړاندیز وکړ چې پاریس او مسکو په ګډه د دې جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. او د ترکیې د واکمن ګوند یو ویاند وایي چې د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی به په راتلونکو 4 ورځو کې خپل وسلې حکومت ته وسپاري. د ای کی ګوند ویان عمر جلیک پرون په یو خبري غونډه کې د خبرو پر مهال د پښتنې ته چې آیا د پی کی کی د وسلو د سپارلو لپاره وخت ټاکل شوی کنه، په جواب کې وویل چې دای نه غواړي دقیق وخت وخی، خو دوی اوس هغه پړاو ته رسیدلې دي چې یاد ګوند ښایي په 4 ورځو کې خپلې وسلې وسپاري. ویان زیاته کړه چې راتلونکې 4 ورځې به له تروریزم څخه د ترکیې د خلاصولو لپاره خورا مهمې ورځې وي. د عراق په شمال کې د پی کی کی دو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته تایید کړې ده چې تمه ده پر روانو ورځو کې د دې ګوند د وسلوالو یوه کوچنۍ ډله د عراق په کورد میشت ښار سلیمانیه کې خپلې وسلې وسپاري، او د دې کار لپاره په سلیمانیه کې تیاری هم نیول شوی دی. پی کی کی د ترکیې له حکومت سره له څه باندې 4 لسیزو جګړو وروسته په 13 می میاشت کې پریکړه وکړه چې له وسلوالې مبارزې لاس واخلي او خپل تشکیلات منحل کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مکبر کې کډر منو کللی سکون کو زه پرشنا غفار یو زره به هم تاسو ټول ته شرک واسمه ما د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن دی لسم لوستا هله چې تاسو ټول کډر منو کللی سکون کو بارت روغ جوړ صحت مند او سیږي او د صحت چمیر بون پټنه کډر منو سکون کو مکله دین چې زستا ستنن مزینه ولوست ویلکم له تاسو ټول خو زده کون کو سه هل لرم چې تاسو ټول په لغ پرزن سره د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن کتاب کتابچا کلمونه ولري تر سو کول سي تنن سید له واست مهم نکات په خپل کتابچو کې نظر سره ورکړي او پر اتنکو وختونه کې نه یوازې د چا تاسو خپل بلکې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. کله مونږ خو زده کوم کو وس هم د خپل نوې لوست پر لور پنځه غرزو زموږ تاسو د نن ورځې نوې لوست لري تر لسم لوست دی. ان زموږ تاسو د نن ورځې په تر لسم لوست کې درسي اهداف شدي، یعنی هغه موضوع کني چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو، عبارت دی له لومړی انرژي او پنړی کې د هغې اهمیت، دویم د انرژي ډولونه. دا هغه دوه مهم موضوع کني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو کله مونږ غوښتل لې سکون کو د پراته او چاو دقت په هیله یم د چې د لوست په پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشاله غوښتل چې کوم کو اوس هم د خپل نوې لوست پر لور باندې راګرځوز مې ستاسو د نوې ورځې په نوې لوست کې لمنې موضوع چې ده انرژي او پنړی کې د هغې د اهمیت اړوند ده. لومړی به موږ تاسو د انرژي د تعریف سره آشنا شو، ورسته به د انرژي اهمیت پنړی کې وپیژنو. د انرژي اهمیت په خپل پنړی کې څه دی او څه ته ویل کیږي؟ لومړی موږ تاسو انرژي تعریف وو. انرژي موږ ویلې شو چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو وړتیا ولري انرژي بلل کیږي. یا هم په بل وینا سره موږ تاسو داسې ویلې شو چې د کار کول توان ته انرژي ویل کیږي، یعنی هغه توان، طاقت او مرتاسو انرژي ویل دي کوم چې مرتاسو یو کار سره رسولای شي ورباني. موږ ویل شو چې د انسان وجود انرژي ته اړتیا لري او د هغې انرژي په واسطه سره انسان خپل ورځني کارونه سره رسي. هغه چې انسان ووسیږي یا هم ماشين ووسیږي دواړه انرژي ته ضرورت لري، ورسته د هغې انرژي په موږ سره کولای شي چې یو کار سره ورسوي. همدارنګه د انسان وجود د لکه څنګه چې انرژي ته ضرورت لري، نو ځکه د کار کولو استعداد پکې شته دی چې ورسنیس اصطلاح کې انرژي ډیره کارول کیږي او په زیاته کچې سره ترې استفاده کیږي. همدارنګه موږ تاسو ویلې چې انرژي په حقیقت کې خوځښت، غورځه او غورځنګ، همدارنګه تحریک دی چې دغه خوځښت او حرکت د سوداګرۍ، صنایع او ترانسپورت او اقتصادي او ټولنیز کلتوري فعالیتونو په برخه کې پراخه کچې سره سرته رسول کیږي. یعنی موږ تاسو کچيري اڅو د کری سره رسو، لاسي هم سرايي کارونه سره رسو، ترانسپورت چی کارونه سره رسو، د اقتصاد په پراختیا کې مرابطه کارونه سره رسو، ټولنیز کارونه سره رسو، کلتوري کارونه سره رسو، هر ډول پالیت چې مرابطه په پوجمن کې سره رسو، دا ټول مرابطه سو د ایو انرژي په موجه سره سره رسول شي. کچيري مرابطه سو انرژي ونه لرو، د کار کولو توان ونه لرو، مرابطه سو نس کولای چې خپل ورځنی فعالیت سره ورسو. نو موږ ویلای شو چې دغه انرژي که څه هم ستاسو د ژوند یو پراخه ساحه جوړ کړی ده، نو د بلې پلوه څخه انرژي په نړۍ کې د هغې سرچینې غوره اقتصادي اهمیت لري کوم چې د انسانانو له ډېرو پخوا راهیسې څخه انرژي پېژندلې ده او د هغې څخه استفاده کوي او له هغې څخه ډول ډول استفاده کولو کې، یعنی د تودوخې او رڼا څخه یې د پخلي په برخه کې کار اخیستې دي، د کورونو په روښانه کولو کې او د کورونو په تودولو کې کار اخیستې دي. چې دغه پالیتونه کې موږ تاسو د انرژي څخه په پراخه اندازه سره کار اخلو. همدارنګه په منځنۍ پیړۍ کې د انرژي له سرچینو څخه کار اخیستل زیات اهمیت ومونده، ځکه چې انسانانو د باد او له اوبو سره د انرژي له سرچینو څخه په کار اخیستلو سره بادي او د اوبو ژرندې جوړې کړې دي، چې د دغو بادي او د اوبو د ژرندو په واسطه سره په اصلسمه پیړۍ کې د بخار ماشین په جوړېدلو سره د صنعتي انقلاب له پرې شدو څخه وروسته صنایعو بشریت ته لوی بریالیتوب او بدلونو په برخه سو. نو په ځکه هم په کارخانو کې د کارګرانو په موټ او لاس د ځواک پر ځای باندې له ماشینونو څخه کار اخیستل کېده او په صنایعو کې د ډبرو سکرو استعمال پراختیا ومندل چې دغه متحرک ځواک په صنایعو کې بدلون راوستل او په لنډ وخت کې هر ډول اقتصادي او صنایعي چارې کې پیاوړتیا لاره هواره کړله او لا یې هم پرمختګونه رامنځته کړل چې دغه یو له مهمو پرمختګونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په نړۍ کې انرژي یو له ستر اهمیت لرونکو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. هم چې نن د دې ترڅنګ درنو زکونکو د شلمی پیړی په نیمایي کې د ګاز او نیوکتو انرژي سرچینو چټک پرمختګ رامنځته کړل چې دغه چټک پرمختګ له عمل څخه انرژي لا زیات ارزښت ومونده چې د کار د فابریکو او د کار ځایونو جوړېدلو په پرمختګ کې یې ژوره اغیزه پیدا کړله او بشر د انرژي له بیلابیلو ډولونو څخه د اقتصاد په بیلابیلو برخو کې استفاده وکړله چې په بیلابیلو کارونو کې په بیلابیلو ځایونو کې د مختلف ډول انرژي څخه استفاده کول. نو ویلی شو چې د انرژي د تولید بیلابیلې سرچینې چې دي پخپله د ډبرو سکرو څخه عبارت دي، د نفت، ګاز او اوبه، چې د دغو په هکله به موږ او تاسو نور معلومات هم په راتلونکو درسونو کې او هم د نن ورځې په لوست کې لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو انرژي وپېژندله او د هغې اهمیت مو په نړۍ کې وپېژندې. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو انرژي او د هغې د ډولونو سره آشنا شو. دا چې موږ او تاسو انرژي وپېژندله، موږ او تاسو ولوستله چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو وړتیا ولري انرژي بلل کېږي. یا هم په بله وینا سره، موږ او تاسو داسې ولوستل چې د کار کولو توان یا هم طاقت ته انرژي ویل کېږي، چې انسان خپل ورځنی ژوند کارونو د اړتیاو پوره کولو لپاره انرژي ته ضرورت لري. نو اوس موږ ویلی شو چې په نړۍ کې بیلابیلې انرژي شته چې انسان د هغو له یو شمېر څخه له ډېرو پخوا راهیسې څخه کار کوي چې د هغه انرژي د پخوا راهیسې څخه په نړۍ کې موجودې وي او انسانانو ترې استفاده کول. په تېره بیا د باد او د اوبو له ځواکه څخه ډېر کار اخیستل شوی دی، چې د دې غوره بېلګه یا هم غوره مثال چې دي بادي د اوبو ژرندې دي. یو بادي ژرندې دي او بل هم د دې تر څنګ د اوبو ژرندې دي چې په افغانستان یو برخه زیات شمېر کسان په دغه برخه کې د دغې انرژي څخه په زیاته کچه سره استفاده کوي. نو انرژي بیلابیل ډولونه لري، له بیلابیلو سرچینو لکه باد، لمر، اوبو څخه ترلاسه کېږي. همدارنګه هستهیي او حرارتي انرژي هم شته چې نن ورځ به موږ تاسو د دې ټولو انرژیانو په هکله په بشپړه توګه سره معلومات لاسته راوړو. لومړی ترنو زده کوونکو، موږ او تاسو په لوست کې برېښنا پېژنو. برېښنا یا هم برق څه ته ویل کېږي او دغه برېښنا یا برق انرژي د څه څخه لاسته راوړل کېږي؟ برېښنایي انرژي له بیلابیلو سرچینو څخه ترلاسه کېږي چې د اوبو، باد، لمریز، هستهیي او حرارتي برېښنا نو کچېرې موږ او تاسو واخلو، له هر یوې په حقه موږ او تاسو معلومات ترلاسه کولی شو. نو موږ ویلی شو د اوبو برېښنا، اوبه په نړۍ کې د تولید ارزانه او ډېره لوړه سرچینه ده چې نن ورځ د برېښنا د تولید توربینونه لګول شوي دي چې د اوبو له ځواکه څخه برېښنا تولیدېږي. او د دغه برېښنا یې هم برق چې دي، زیاتره توربینونه د بندونو په لندنیو برخو کې موجودې دي چې د دغو لوړو ارتفاعګانو څخه موږ او تاسو برېښنا یې هم برق تولیدوو، چې دغه برقونه په خپله مهم ټکي چې دي یا هم مهم رول چې لوبولې دي هغه دا دي. لومړنی چې دي، په خپله د سیند د اوبو زیاتوالی دي. که چېرې په یو سیند کې زیاتې اوبه واوسېږي او دایمي واوسېږي، جاري واوسېږي، نو په هغه سیند کې موږ تاسو په دایمي توګه سره برېښنا لاسته راوړلی شو. دویم، د سیندونو په تګلورو کې د پرزوڼوالي شتونوالی دي. دویم، د سیندونو په تګلورو کې د لوړو برخو شتوالی دي، یعنې د سیندونو دغه کوم تګلور یا هم کومه برخه چې ده په دې کې باید لوړې برخې موجودې واوسېږي. په هغه اندازه سره بیا موږ تاسو کولی شو ښه برېښنا لاسته راوړو. همدارنګه برېښنا یوازینی هغه سیس دی کوم چې موږ تاسو د کورونو په روښانولو کې همدارنګه د ځینو نورو فعالیتونو کې ترې استفاده اخلو. نن سبا زموږ او ستاسو ورځني ټوله کارونه چې دي په برېښنا یې هم برق باندې ولاړ دي، چې موږ تاسو خپل د ورځني ټوله کارونه د دې په واسطه سره سرته رسوو. نو موږ ویلی شو چې دغه برېښنا زموږ او ستاسو د ژوند یو له مهمو برېښنایزو وسایلو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زموږ او ستاسو د ژوند زیات شمېر کارونه سرته رسوي. اوس هم درنو زده کوونکو، دویمه برخه کې موږ تاسو بادي برېښنا پېژنو، چې بادي برېښنا څه ته ویل کېږي، هم بادي انرژي څه ته ویل کېږي. درنو زده کوونکو، نن ورځ د بادي جنریټرونو څخه په کار اخیستلو سره په باد باندې دغه کوم جنریټرونه چې دي په باد باندې چلیږي چې د برېښنا انرژي ترلاسه کېږي. د باد له انرژي څخه استفاده د برېښنا تولید ډېره ګړندۍ لاره ده، چې بادي توربینونه له هغو ته ورته نور وسایلونه چې دي ډېره اندازه ډېر کار ورکوي. او د اروپا دوا پر دریمه برخه موږ تاسو برېښنا ترلاسه کولای شو چې د باد له انرژي څخه ده او وروسته ورپسې بیا په شمالي امریکا کې دویمه درجه برېښنا بادي برېښنا لاسته راوړل کېږي. نو موږ ویلی سو په مجموعه کې اروپا په سلو کې 15، شمالي امریکا په سلو کې 22، آسیا په سلو کې 12 او نور برازمونه په سلو کې یوه برخه بادي برېښنا تولیدوي چې د هغه په واسطه سره مختلف فعالیتونه سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، لمریز انرژي یا هم د لمر انرژي موږ تاسو لولو چې په انګلیش کې موږ تاسو سولر انرژي ورته وایو چې دا یو عام اصطلاح ده او دغه د لمر انرژي چې ده یو لویه منبع چې ده په خپله د لمر وړانګې دي چې تودوخې په بڼه باندې ځمکې کورې ته رارسېږي او دا یو وړانګې په بڼه سره خپرېدونکې انرژي رامنځته کوي چې د څپو په بڼه سره لېږدول کېږي او رڼا او تودوخه تولیدوي چې د لمر انرژي د ځانګړو څپو او هندارو په واسطه سره زیرمه کېدای سي. د دې سرچینې زیرمه کېږي او وروسته بیا د برېښنا د تولید او د تودوخې د ترلاسه کولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېږي چې تر اوسه پورې د لمر انرژي څخه تل او زیات کار نه اخیستل کېږي، په کمه اندازه سره کار اخیستل کېږي، یعنې یوازې کله چې د لمر وړانګې وي استفاده ورڅخه اخیستل کېږي او له بلې خوا څخه لمریز سولرونه لږ برېښنا تولیدوي. نو ځکه لمر څخه ترلاسه کېدونکې برېښنا د ډبرو او د نیپتو د برېښنا په پرتله باندې ګرانه ده، ځکه کله کوم وخت چې لمر واوسېږي، یعنې دغه کوم شمسي یعنې چې دي موږ تاسو په کورونو کې اوس وخت استفاده ځینې کوو، یعنې د شمسي چې ده پخوا دغه کومه بیټرۍ چې ده د شمسي په واسطه یا هم د سولر په واسطه سره چارج ترلاسه کوي، وروسته د هغه څخه موږ تاسو د کورونو په روښانولو کې ترې استفاده کوو. همدارنګه د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، بله چې دا په خپله هستهیي برېښنا ده، هستهیي برېښنا هغه ځواک یا هم هغه طاقت ته ویل کېږي چې د نړۍ تر ټولو کوچنیو او پریمانه ذرو یعنې اتومونو کې موجوده ده چې دغه هستهیي انرژي د سپوند توکي په ذرو یا هم ریکټرونو کې په کار او تاسو ته راځي چې زیاتره انرژي تولیدوي، یعنې زیاته کچه سره انرژي تولیدوي او دغه هستهیي انرژي یو لوی خطر د رادیو اکتیو یعنې هستهیي وړانګو څخه دی چې دغه هستهیي وړانګې ازادېدل دي چې دغه خطر رامنځته کوي. نو دغه توکي کېدای شي چې په هوا، اوبو او سمندرونو کې خپاره شي او په زرګونه متره ځای ونیسي. نو د دغو توکو ډېره لږ اندازه چې د وحشي ژوو، ونو، بوټو او انسانانو ژوند ته زیان رسوي او زیاته اندازه یې د مرګ لامل هم کېږي یا هم سبب یې ګرځي. چې دغه هستهیي انرژي کښته چې دا ده د لږ سون توکو په سپزېدو سره ډېره زیاته انرژي تولیدوي چې دغه هستهیي انرژي سون توکي د ډبرو، سکارو، نفتو او ګازو په پرتله ډېر دوام لري او فلسفي توکي هم د ځمکې هوا، تودوخې او هم کیمیاوي ککړتیا لامل ګرځي. موږ ویلی سو چې په اوسني وخت کې نړۍ په پرمختللو هېوادونو کې د اتومي برېښنا کارخانې جوړې سوي دي چې د دې چې دوی په دوی کې د امریکا متحده ایالات لومړی مقام لري، فرانسه چې بیا د په دویم مقام کې ده، جاپان په درېیم مقام کې او روسیه په څلورم مقام کې ده او یو شمېر هېوادونه لکه انګلستان، جنوبي کوریا، چین، هند، آلمان او کاناډا بیا د اتومي برېښنا کارخانې جوړوي. همچنان د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، حرارتي برېښنا بیا هغه صنعتي کارخانو کې رامنځته کېږي په کوم کې چې زیات پرمختګ راوستلی دی. موږ تاسو ویلی سو حرارتي برېښنا په خپله د ډیزلو، نفتو، ګازونو او ډبرو سکرو له سوځولو څخه لاسته راځي چې په اوسني وخت کې حرارتي برېښنا د تولیدي فابریکو په مخ کې زیات پرمختګ راوستلی دی او حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکرو دی چې له هغو څخه 350 کې برېښنا ترلاسه کېږي چې حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو او کیر ډوله ډبرو سکرو څخه ترلاسه کېږي چې دا هم برېښنا تولیدوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پر موږ تاسو انرژي او د هغې ډولونه وپېژندله او د هغې د اهمیت په حق مو معلومات ترلاسه راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده کې درې سوالونه دي. لومړنی سوال انرژي تعریف کړئ، دویم حرارتي انرژي زده کړئ او دریم سوال چې دی درنو زده کوونکو، د لمر انرژي څه ډول انرژي ده. نو نه قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. ښه وخت، الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات می قبول کی قدر منو ګل رئیس کون کو زه پرشنا غم فاری وزر به هم تاسو ټول تشرف واس پم عدد ول سم ټول کی جغرافیا مزمن دی ل سم لوستا هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو ګل رئیس کون کی برا تر او جوړو صحت مند او سی ریو د صحت چم وبم پتنوی درنو سکون کو تاسو مر رستا سو د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن دی ل سم لوستا نه هله لرم چې تاسو ټول قدر منو زکون کو بد تیر رزلستونه ل خپل زنون سره په پراو کامل ډول سره تکرار کړی او سی ریو یو سم معلومات مو تر لاسه کړم قدر مونه سکون کو از مرسته سودنن وزی در لسم دوست درسی موضوعگان یه هم درسی اهداف چنن وز به مرفته سپلوست که ولولو عبارت دیله لمره ده تاتویزم او شنتویزم دینونو پا حق لسه بوهیجی دویم بودایی او هندویز دینونو پیجندل دریم دنری مهمی جیبی او سرارم عربی جمع ده حقا سرون مهمی موضوعگان دی چنن وز به مرفته سپلوست که ولولو او پا حق لبه پا پش برا توگه سرمان ما تر لسه کرو نستاس رو چولو قدر مونه سکون کو ده پرا توجه و دکت پهیل ما هیله ده چند لستر پای پر رسر مالتی او کری او یو سم معلومات تر لاسه کری روز د کونکو وس هم د خپل نوی لوس پر لور باندې راګرځو زموږ استاد نن ورځې د نوی لوس په لمرنۍ موضوع چې د تاتوئزم او شینتوئزم دینونو په حق له نن ورځ به موږ تاسو تاتوئزم او شینتوئزم دینونو وپیژنو او د هغوی په حق به معلومات لاسته راوړو چې څه ډول دینونه دي او په کومو هیوادونو کې په زیاده کچه سره رواج دي خوشو سکون کو د تایو چې په خپل یو چینایي ژبه کې د لارې او ترکیې معنا ورکوي نو دغه سب د چین د لوی پولیسو د لاو تایو تازو او یا هم د لاوتان پرې مربوط یا هم اړه لري چې دغه دین چې دی د تاتویزم دغه فلسفه چې ده د کنفوسیوس له اثر څخه چې په چین کې مخکې ده نو د چین د قوم او ملیت په دغه عقیدې باندې ولاړ دي دغه د تاتویزم دین کسان چې دي درنو زده کوونکو په خپل په یو سلو پنځه شپېته میلادي کال کې د هوان له خوا څخه د هان لړۍ د حقان په واسطه سره شوي دي چې د هغه په نوم یې مبعاد جوړ کړی دی نو څومره زیات پرمختګ یې په هغه وختونو کې نه و کړی نه بیا وروسته د هغه څخه چې د تانګ د لړۍ بنسټ کېښودل سو نو په شپږ سوه اتلسم میلادي کال کې په هغه باندې ایمان راوړله له دې څخه وروسته تاتویزم په سازماني بڼه سره رسمي دینونو له جملو څخه وشمرل سو همدارنګه قدرمنو زده کوونکو د شینتویزم دین په خپله شینتویزم په لغت کې د خدایانو د لارې په معنا سره دي او د جاپان زیات شمېر کسان چې دي دغه دین پیروان دي د دغه دین له مخې څخه دغه کسان چې دي زیات شمېر کسان چې دي دوی وایي چې زیات خدایان په دې نړۍ کې سته حتی دوی د خپل هیواد امپراتور یا هم د واکمن یا هم ولسمشر ته هم د خدای نوم ورکوي او د خدای له ډلې څخه یې شمېري دغه دین چې دي د جاپان له میلاد څخه په مخکې تاریخ پورې مربوط دی چې جاپانیان اور باندې باور لري او له جاپانیان څخه پرته نور هم باید په دې هیوادونو کې ژوند ونه کړي یعنی هغه هیوادونو کې چې دغه دین موجود وي نو د غوړ شي په هغه هیوادونو کې یوازې جاپانیان موجود اوسي نو باید موږ تاسو دا ووایو چې د جاپان زیاتره سیمې کې چې دي زیات شمېر د شینتویزم دین کسان ژوند کوي او همدارنګه دغه شینتویزم دین چې دي د جاپانیانو ډېر پخوانی دین دی چې وروسته یې د کنفوسیوس او بودایي دینونو تر اغېزو لاندې تحول وکړه او اوسنۍ بڼه د ادب اناناتو او مقدسو ځایونو زیارت او جشنونه دي همدارنګه عمومي اخترونه دي چې دغه مسلې په مذهبي اړخ غلبه لري او د دې دین پیروان په جاپان او ختیځ اسیا کې په زیاترو هیوادونو کې ژوند کوي چې یو له غورو او هغه دینونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په جاپان هیواد کې زیات رواج لري نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو تاتویزم او شینتویزم دینونو په هکله معلومات لاسته راوړل بس هم دروس په دې برخه کې موږ تاسو دویمه موضوع چې ده د بودایي او هندویزم دینونو په هکله ده موږ تاسو به نن ورځ په لوست کې بودایي دینونه او همچنه هندویزم دینونو په هکله معلومات لاسته راوړل خوشو زده کوونکو د بودایي یا هم بوده دین چې دی له میلاد څخه پنځه پیړۍ مخکې رامنځته شوی دی نو د هغه موسس چې دی په خپله د سیدراتا په نوم سره یو شهزاده و چې دېرش کاله عمر یې درلودی په دې لاره کې بریالیتوب ترلاسه کړله او د ګوتاما لقب ورته ورکول شو لکه څرنګه چې دغه شخص پوهې او حقیقت ته رسېدلی و نو د بودا عقل او پولیسو په نامه سره ونومول سو او د دغه د پولیسو په نوم ورته ورکول سو نو موږ ویلی سو بودا کلمه چې ده په خپله د بودا کسان چې دي د بودا دین کوم پیروان چې دي دوی دا باور لري چې انسان باید خپل نفساني تحملات شهوت او غضب وپیژني او هغه کنټرول کړي یعنی بودا کسان وایي هر انسان خپل ځان کې ځینې نفساني تحملات لري شهوت لري او همدارنګه غضب لري نو دوی
باید په دې باندې کنټرول ولري او هغه کنټرول کې نو بدایي دین چې دی ډیر پیروان او همدارنګه کتابونه لري چې له ټولو څخه یې زیات مقدس تری پتیکا ده چې تری پتیکا په خپل درې ټوکري ګل په نامه سره یې هم معنا ورکوي چې نن ورځ د دې دین ډیر پیروان په هند، جاپان، چین، مغولستان، تبت، برما او کمبوج، تایلند او بوتان او د نړۍ په نورو سیمونو کې ژوند کوي چې په ټوله نړۍ کې خواره سوي دي او مقدس ښارونه چې دي په هند کې بنارس دي او په تبت کې لهسان دي چې دغه دین د کمبوج، بوتان او تایلند په هیوادونو کې رسمیت لري او په رسمیت سره پیژندل سوي دي. همدارنګه موږ تاسو ویلی سو چې دغه د بودا مجسمه لومړنۍ په کندهار او جلال آباد په هډه کې چې د کنج شکا د حکومت په وخت کې په افغانستان کې جوړه شوې وه، نو وروسته بیا په بامیانو کې لوی مجسمه په غره کې وتوژول او د بودایزم زیارت کوونکي ډیر ستر ځای ګڼل کیږي چې د دې دین له سترو فرقو څخه ګڼل کیږي. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو بله برخه چې د زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست هغه په خپله هندویزم دین دی. نو هندویزم دین چې دی په خپله یو ټولنیز مذهبي سیستم دی چې په هندوستان کې د 1500 قمري میلادي کلونو په شاوخوا کې رواج پیدا کړی دی او رواج یې درلود چې نن ورځ د هند زیاتره خلک چې دي د دغه دین پیروان دي. لکه څرنګه چې نوم هندوستان دی نو همدارنګه د هند زیاتره شمېر کسان چې دي د هندویزم د دین پیروي کوي. د دې دین ځانګړتیاوې چې دی په خپله درنو ځکونکو د روح تنسوح دی چې هندوان باور لري هر انسان په نړۍ کې د خپلو نیکو او بد عملونو مسؤل دی او هر انسان که چیرې نیک کار سرته رسي یا هم بد کار سرته رسي د هغه جواب ویونکی دی. هغوی په باور که چیرې یو انسان خپل ژوند په سمه توګه سره سرته ورسوي نو روح یې د ښه سړي جسم ته او که بد کارونه سرته ورسوي نو روح به یې د مجازاتو لپاره بد سړي جسم ته ان دا چې حیوانات ته به انتقال شي او تر هغه وخته پورې به دا کار دوام کوي چې انسان نیک کارونه سرته رسوي. یعنی دوی دا په دغه عقیدې لري او همدارنګه دغه دین چې دی درنو زده کوونکو هندوان چې دی ځینې قوانین باید مراعت کړي او داسې باور لري ولري چې د هغوی په رعایت سره بیا د نړۍ په نړۍ کې وزېږېږ او هوسا ژوند خاوندان وسي. او هندوانو دین درې خدایان لري چې یو برهما دی یعنی د موجوداتو خالق په نامه سره او بل وشنو دی چې پخپله د موجوداتو د ستاینې د خدای نوم دی ورکړی دی او بل شیوا دی شیوا هم پخپله د موجوداتو د له منځه وړلو خدای په نامه سره ځي چې د دې دین مقدس کتاب چې دی ویدا یا هم برهمانیانو ودا نوم ورکړی دی چې دغه کتاب د هند آریایانو لپاره یو لسپیسلو کتابونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې سانسکریت په ژبه باندې لیکل شوی دی او د هند د پخوانی دین اصول او مذهبي سرودونو د دستورونو ګڼل کیږي چې لرغونی کتابونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا کتاب په خپل له میلاد څخه اوه پیړۍ مخکې په هندستان کې رامنځته شوی دی. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د مختلف دینونو په حق معلومات لاسته راوړله. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوست په بله برخه کې تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو ته یې په کتاب کې یو سر شپږ دېرشمه صفحه کې یو چوکاټ درکړی دی د اضافي معلوماتو په توګه. سره په دې چوکاټ کې تاسو ته هیوادونه په نښه کړی دي. د هیوادونو تر څنګ هندویزم دین، بودایزم دین، تاتوئزم او شینتوئزم دینونو نمونه درکړی دي چې د هر هیواد سره یې د هغه د فیصدي شمېر درکړی دي چې څومره کسان د دغه دین باندې مشرف دي او څومره کسان په دغه دین پیرویان دي. چې د هغو له جملو څخه لومړنی په لیست کې لومړنی نوم چې دی اندونیزیا ده چې په اندونیزیا کې 3.4 سلور پیسره کسان په هندویزم دین باندې پیرویان دي او په انګلستان کې 1% خلک هندویزم دي. بنگلاديش کې بیا 2.4% دي او همدارنګه د دې تر څنګ په بنگلاديش کې 0.6% چې دي د بودایزم دین پیرویان دي. همدارنګه نور هیوادونه په پرله پسې توګه سره تاسو په جدول کې درکړي دي. تاسو کولی شئ د جدول څخه په استفاده منظم توګه سره د دینونو په حقله او د هیوادونو د پیلویانو په حق له معلومات لاسته راوړي. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د نړۍ مهمې ژبې وپېژنو. د نړۍ مهمې ژبو په هکله به معلومات لاسته راوړو. درنو زده کوونکو لومړی موږ تاسو ژبه پېژنو چې ژبه څه ته ویل کېږي. ژبه په خپله د پوهولو او راپوهولو وسیله ده چې افهام او تفاهم موږ تاسو کولی شو خپل افهام او تفاهم د یو بل ته انتقال کړو د ژبې په وسیله سره. یا هم موږ ویل شو ژبه د صوتي سمبولونو د کارردي کسبېدونکي سیستم دی چې انسان یې په وسیله خپلې تجربې تبادله کوي یا هم راتلونکو نسلونو ته یې لېږدوي. د دې ترڅنګ درمن او ګلاري زده کوونکو ژبه پخپله د پوهې د انتقال او حاصلولو معاشري او د خلکو د تفاهم لپاره کارول کیږي چې مراد تاسو همیشه خپل افهام او تفاهم د ژبې په وسیله سره یو بل ته انتقالوو او خپل مفهوم باندې نور کسان پوهوو. نو موږ ویلی سو دنیا هغه ژبې چې مختلفې ریشې لري نو د ژبو د کورنۍ په نوم سره یادیږي. د نړۍ د ژبو کورنۍ چې دي په څو مهمو برخو باندې ویشل شوي دي چې د هغو له جملو څخه پخپله د نړۍ د ژبو کورنۍ په لاندې ډول سره ده چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ پخپله د اندوا اروپایي ژبې دي چې دغه اندوا دغه ژبو د ډولو ډېره پراخه ډله ده چې د اندوا اروپایي په بېلابېلو څانګو لکه لایتین، بلانتک او همدارنګه سلاویک او جرمانیک او همدارنګه اریک او ارمانی باندې ویشل شوې ده. په بله بې برخه کې پخپله نیکرو ژبه ده چې نیکرو ژبه پخپله دوې ژبې پکې شاملې دي چې د هغو له جملو څخه لومړی د سودان په جنوب کې د چاده په جمهوریت او همدارنګه نایجر او افریقا په استوایي هیوادونو کې خلک په دې ژبه باندې خبرې کوي. دویم چې دي د بانتو ژبه ده چې د بانتو ژبه د کانګو، زمبیا او همدارنګه انګولا د حوزې خلک پرې خبرې کوي. جیم برخه چې ده پخپله همي او سامي ژبې دي چې سامي ژبه پخپله د عربستان په ټاپو وزمه کې د مصر په عربي جمهوریت، لیبیا، الجزیره، مالی او په مرکش کې مروجه ژبو له جملو څخه شمېر کې چې زیات شمېر کسان په دغه ژبو باندې خبرې کوي. همدارنګه همي ژبه ده په حبشه او الجزیره یا هم نایجر او سنگال او په یو برخه کې خلک پرې خبرې کوي. د دې ترڅنګ ترکی ژبې دي چې په ترکیه کې، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغستان، چین او افغانستان کې خبرې پرې کیږي. ام منګولیایي ژبې دي چې منګولیایي په خپله منګولیا کې، مغولستان کې او د چین په شمال کې خلک خبرې باندې کوي. د توکوس ژبه ده چې په خپله د سایبریا په شمال کې، په تیر بیا په تایګا او تندرا سیمو کې مروجه ده یا هم زیات دود لري. همدارنګه د دې ترڅنګ جاپاني او کوریایي ژبې دي چې د جاپان په ټاپوګان کې او یا هم په کوریا په ټاپوګان کې خلک ورباندې خبرې کوي. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو عربي ژبه پیژنو چې دا عربي ژبه په خپله یو د نړۍ یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا خبره څرګنده ده چې د هیوادونو او ملتونو ترمنځ اړیکې په خپله د ژبو د پراختیا او د اړیکو د شتون په سبب سره موږ تاسو کولای شو یو د بل سره خپل افهام مفاهیم تشریح کړو او یو د بل سره شریک کړو. نو عربي ژبه چې د مقدس دین د خپرېدو او نفوذ له مخې څخه په ټوله نړۍ کې خپره شوې ده یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي. کوم چې عربي ژبه د نړۍ ټول مسلمانان د مقدس دین قران کریم ژبه ده نو له همدې امله څخه ځانګړي ارزښت لري او زیات شمېر کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي. نو موږ ویلی سو سره لدی چې عربي ژبه په قران کریم په ډیرو ژبو شمېرل شوې ده خو د نړۍ ټول مسلمانان هغه په اصلي ژبه یعنی د عربي تلاوت او زده کوي قران کریم. نو د همدې امله څخه ټول مسلمانان ته پکار ده چې قران کریم او نبوي حدیث د تلاوت او الهي احکام څخه د ګټې اخیستنې لپاره د عربي ژبه قاعدې زده کړي او په هغه باندې وپوهیږي. نو هغه وخت چې عربي ژبه زده کړي نو قاعده او تدوین او واضح کول په ورته اسانه وي او به کولی شي چې دغه ژبه په واسطه سره وپوهیږي. نو موږ ویلی سو دغه عربي ژبه چې ده د اسیا او افریقا په لویو وچو سربېره د مسلمانانو د نفوس په پایله کې د اروپا په جنوب کې او پرتګال ته هم رسېدلې ده چې زیات شمېر کسان دغه ژبه باندې خبرې کوي او د نړۍ له 22 هېوادونو څخه رسمي ژبې چې عربي ده عربي ژبه باندې خبرې کوي. 10 هېوادونه یې په افریقا او 12 هېوادونه یې په اسیا کې ژوند کوي. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټول قدرمن زده کوونکو کورنۍ دنده عربي ژبه تعریف کړي، دوم بودایي دین تشریح کړي، دریم ژبه تعریف کړي. نور نو قدرمن زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت تلپ امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 402 301 11.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه میومنه. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ماشومانو د تغذیه او د تورت نورو حقوقو باندې خبرې کول. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی سید نجیب الله سادات. نو موري دم غړې په کاناډا کې افغان ماشومانو او ځوانانو سره د دوی د ستونزو د هوارولو په برخه کې کار کوي. سادات صاحب په پیل کې درته وایي چې د ماشوم لپاره تغذیه څومره مهمه ده.
په نړیواله کچه باندې څومره د ماشومانو د حقونو په اړه باندې یو واحد نظر وجود لري؟ هغه د ماشوم د ژوند کولو حق راځي په اول کې، د ماشوم د انکشاف یا ډیولپمنت حق راځي په دویم کې، د حفاظت حق دی، د اظهار حق دی، دغه اساسي حقوق دی چې په دې کې په فرایاتو باندې هم کولی شو چې لاړ شو، چې اول نه شروع کېږي دا چې ماشوم باید ژوندی پاتې شي، ماشوم باید غذا ته لاسرسی ولري، پاک اوبو ته، د اوسېدو ځای ته، تعلیم، ذهني وړتیاوې، دا نور ډېر مسایل دي چې په فرایاتو کې راځي چې کېدای شي تاسو خبرې وکړو.
که در تغذیه برخی تراسو زکه چه افغانستان که ورستر بله دی خلق و اقتصادی آلت دی خرابی دو خواته ده دوی خپل دن دی للاس بر کردی، لکه چنگه چه لازمه ده نسی که اولی دوی خپل کورنه ای تا اغا چه برابر کردی پا تیر ماشومانو تا دی ماشوم لپاره تغذیه څومره مهمه ده؟
همداسي چې د ټولو انسانانو لپاره تغذیه مهمه ده، د ماشوم لپاره یو د اهمیت تر څنګ حیاتي ده، ځکه چې ماشوم د رشد په حالت کې ده که چیرته سمه تغذیه ورته برابره نشي نو د هغې رشد او وړتیا هغسې چې لازمه ده یا انکشاف نه پیدا کوي، او دا د دې باعث کېږي چې هغه په وروستیو کلونو د ژوند کې یا د ژوند په میانه عمر کې د ډېرو ستونزو سره مخ شي، هغه صحي او ذهني مسایل پکې یادېدای شي. څرنګه چې په افغانستان کې موږ تاسو پوهیږو افغانستان یو فقیر هیواد دی، او په دې هیواد کې اکثره خلک د فقر سره لاس او ګریوان دي، او ماشومان په دې کې بیا اصلي قربانیان یادولی شو، ځکه چې ماشومان خپله د کار کولو هغه وړتیا نه لري او زمینه ورته نه ده مساعده، او اصولا هم باید کارونه کی نو تر کمه لاسرسی دې ته ده چې په خپل سعی او تلاش باندې وشي کولای چې یو څه لاسته راوړي. هغه څه چې د خوراک او د تغذیه لپاره لاسته راوړي هغه تل د کورنیو د مشرانو د خوا چې مور او پلار معمولا دغه دنده پر غاړه لري هغوی دا مخته وړي. کله چې مور او پلار دغه توانایي ونه لري چې په سمه توګه تغذیه کړي خپل ماشومان، نو واضح خبره ده چې ماشومان بیا دومره قربانیان دي په دې کې، او متاسفانه په افغانستان کې بیا داسې ماشومان هم شته چې حتی د دې تر څنګ چې په ساعتونو کار کوي، په ساعتونو په غیر مناسبه هوا کې پاتې کیږي، بیا هم ښه غذا او ښه خواړه ورته نه رسیږي. او دا موږ تاسو ګورو چې په تیرو څو کلونو کې چې په افغانستان کې ناخوالې روانې دي، او هغه ماشومان چې څلوېښت کاله مخکې نه وي پیدا شوي وو او دغه ناخوالو سره خپل ژوند پیل کړی، د هغه نو یو څلوېښت کلن ځوان دی. نو که تاسو په ټولنه کې یو څلوېښت کلن ځوان ګورئ چې ډېر یې په ذهني لحاظ باندې انکشاف نه دی کړی، یا یې په بدني لحاظ باندې رشد نه دی کړی، یا په ټولنه کې د جذب ډېره توانایي نه لري، نو زه یې علت په دې کې بولم چې دوی په دغه تیرو وختونو کې د یو نامناسب چاپېریال سره مخ شوي دي چې په هغې کې غذا، امنیت، د اوسېدو ځای، لاسرسي، دا ټول پکې شاملېږي.
تاسو ډېرې مهمې مسلې ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې تغذیه یو بنیادي کار دی چې که چیرې دا ونیسي لکه څنګه چې ضرور ده نو بنیاد خرابیږي. راځو دې ته، اوس وضعیت کې افغانستان کې له نورو ناخوالو سره دي، موږ او تاسې بنیاد را خرابوي، هغه چې واړه ماشومان دي دوی ته امکانات د تغذیه نه برابرېږي، راتلونکي کې به دا کسان چې اوس نه تغذیه کېږي د بېوزلۍ له وجې، د غریبۍ له وجې، څه رقم یو افغانستان ولرو؟
تاسې په نورو نړۍ کې چې په پیشرفته هیوادونو کې یا په پرمختللي هیوادونو کې چې تاسې کله د هغې پاملرنې ته ګورئ، نو ماشوم په لومړی قدم کې د پام وړ دی په یو ټولنه کې، هغه په دې خاطر چې دوی په دې پوهیږي چې دغه ماشوم سبا ورځ د دغې ټولنې دپاره یوه سرمایه ده، او په هغې باندې سرمایه ګذاري کوي، که هغه په ښوونځي کې، که هغه په نور چاپېریال کې، که د هغې د حفاظت مسله ده، ټوله مد نظر نیست. نو په دې خاطر د هغې ټولنې چې ګورئ تاسې پکې سالمه ځوانان، سالمه انسانان ډېر پیدا کېږي، که چیرې دغه ناخوالې ادامه ولري او د افغانستان په ټوله کې د افغانستان وګړي د فقر سره مخ وي، نو په دې موږ او تاسو پوهیږو چې پایله یې دا ده چې موږ په راتلونکو کې ښه تکړه او په معیار برابر ځوانان نه لرو په هر لحاظ، که موږ د علم په ډګر کې ګورو، که د ورزش په ډګر کې ګورو، دغه کسان چې بیا راتلونکي کې غټېږي او ډېر قرباني کېږي. تاسو وګورئ که چیرې ماشوم په ښه چاپېریال کې، د ښه چاپېریال تر سیوري لاندې رالوی نشي، نو هغه ډېر وخت قرباني کېږي. تاسې به په تېرو کې لیدلي وي چې ډېر تنکي ځوانان چې د اتلسو نه عمرونه کم و په نیشو روږدي شوي وو. علت دا ده چې دوی په هغه وخت کې لازم چاپېریال نه درلودلی، دغه کسان تاسو ګورئ چې په جنگونو کې آتا دخیل پات شوی دی، قربانی شوی دی، خپل ژوندونه د لاسه ورکړي دي. علت دا ده چې کله چې ماشوم په صحیح او درست او منظم چاپیریال کې رالوی نشي، دوی ډیر زر قربانی کېدلی شي، دوی ډیر زر اقدمن کېدلی شي، دوی ډیر ارزښتونو باندې نه پوهیږي، نو خپل ارزښت باندې آتا نه پوهیږي. نو په دې خاطر افغانستان اوسنی حالت چې په ټوله کې د سیاسي لحاظ پرته د خلکو په عمومي ژوند کې د فقر ستوری ډیر ځلاند او لوړ دی، په دغه سي حالت کې زه د افغانستان د ماشوم لپاره ډیر ښه آینده او ډیر ښه راتلونکی نه ګورم.
کله چې د اقتصادي ستونزې له وجې ناس وګي په داسې وضعیت کې، واضح خبره ده چې لیک لوست هم نه کیږي. که راسو د ماشومانو د لیک لوست حق ته دا څومره د دوی اساسي او بشري حق ده، که څه هم ټول قرباني پوهیږي، مګر داسې په افغانستان کې په نظر کې نه نیول کیږي. لازمه یې ګڼو چې موږ او تاسې بیا بیا خبرې قربانې وکړو. څومره ماشوم حق لري چې هغه سالمه روزنه ولري او هغه د زده کړو حق ورته ورکول سي؟
په نړۍ کې وروسته د نه چې د یو ماشوم د ژوندۍ پاتې کېدلو، د خوړو، د اوبو او د اوسېدو د ځای مسلې حل شي، بله مسله چې د دې پسې راځي او ډېر اهمیت ورته ورکول کیږي، هغه د تعلیم مسله ده. تعلیم ته لاس لرل د ماشوم لپاره واقعا ډېره مهمه ده، او مهمه په دې خاطر ده چې هغه ماشوم چې نن ماشوم د تعلیم ته لاسرسی ونه لري، د راتلونکي نسل لپاره دغه مرحله د انتقال ډېر گنجایش لري. یعنی امکان دې شته چې دغه راتلونکي نسل د دې ماشوم څخه وروسته هم بې تعلیمه پاتې شي. په افغانستان کې موږ تاسو پوهیږو چې ډیر وخت کیږي چې ماشوم د ډیرو مجبوریتونو په اساس باندې له تعلیمونو څخه پات کیږي. تاسو کډ له خارونو لګ بهر موځي، تعلیم ته ډیر ارزښت نه دی ورکول شوی. علت دا ده چې دغه ماشوم پلار هم د تعلیم په ارزښت باندې نه پوهل شوی، د زمينه ورته نه و مساعد شوی. نو کله چې هغه ماشوم لري، هغه خپل ماشوم دومره سرمایه‌گذاري نشي کولای په تعلیم لحاظ باندې، ځکه چې فقر وجود لري، د تعلیم زمينه کم ده، ارزښت کم ورکول شوی دی، اما په هغه ورته نشته دی چې ویم هغه کم پلار او مور چې دی هغه بې سواده پاتې شوی دی، دا ورته نه ښکاري. ماشوم تاسو وګورئ په کلو باندې کې، ماشوم د وکلنې اته کلنې نه په کلیو کور کې په کار مصروف دی، هغه د یو اتلس کلن یا شل کلن ځوان په شان باندې مسؤلیتونه لري. حال دا چې د ماشوم دغه عمر چې دی په علمي لحاظ باندې دا د دوی لپاره اساسي عمر دی، دا د دوی لپاره د تفریح عمر دی، د زده کړې عمر دی، په چاپیریال کې د مدغم کېدو عمر دی، د نورې دنیا او د نړۍ د علمونو د نخ وخت دی، او همدارنګه د دوی د استعدادونو د کشف وخت دی. نو تاسو فکر وکړئ که یو ماشوم په چیرې په یو کرونده کې کار کوي، تاسو د هغه استعداد په چیش کې پیدا کولی شئ؟ هغه لکه یو کارګر غوندې هلته پې کار کیږي او شاخه کار پې کیږي. نو تاسو هیڅ توقع نشئ لرلی چې د هغې ماشوم نه تاسو د هغې استعداد را پیدا کړئ. نو په زرګونه استعدادونه چې نن په افغانستان کې نشته دی او متاسفانه ځای خالي دی، علت همدا دی چې موږ په ماشوم باندې سمه سرمایه‌گذاري نه ده کړې، موږ ماشوم ته پاملرنه نه ده کړې. دغه زموږ او ستاسو په کور کلی په ماحول کې دغه دود شوی دی، څوک ورته هغه حساسیت نه ښیي. که تاسو دلته چیرته یو ماشوم وګورئ چې په نورو هیوادونو کې چې یو ماشوم یو وزن پورته کوي، کېدای شي څلور پنځه لس کسان له هرې خوا راشي او پوښتنه وکړي چې دا ماشوم ولې دا کار کوي.
بله،
اما په هغه هیوادونو کې یا په افغانستان کې خصوصا تاسو ګورئ چې ماشوم اته ساعته کار کوي او هیڅوک هم دغه شاقه کار مد نظر نه نیسي او حساسیت ورته نه ښیي.
بله راځو همدې برخې ته چې له نورو ناخوالو سره په افغانستان کې ماشومان هم لیدل کیږي چې دوی باندې شاقه کارونه کیږي، دوی سوال کولو ته لیږل کیږي. تاسو څه اوریدلی دي په دې اړه چې ماشومان باندې افغانستان کې دم ګړي څه رقم شاقه کارونه کیږي او سوال کولو ته هڅول کیږي؟
متاسفانه په افغانستان کې تیرو شلو کلونو کې چې په ما چیرې لیدل، ماشومان د یو عالی پایس د پیسو ټولولو لپاره استفاده کیدل چې د خیرات غوښتلو مسله یو لاغي مسله وسخه. تاسو وګورئ که چیرته ماشوم په دغه عمر کې د خیرات غوښتلو هڅه کوي، هغه په ورځ کې د فکر وکړي د زرو کسانو سره مخامخ کیږي، نو په زرو کسانو کې د دغه ماشوم د حفاظت لپاره څه ګارانټي یا ضمانت وجود لري چې دغه ماشوم به قرباني کیږي؟ نه. تاسو ابیوز، چایلد ابیوز مسله په نور نړۍ کې اورئ دلیل ده په نور نړۍ کې کله چې ماشومان په خوندزیو کې وی الته ورته تدریس کیږي چې تاسو به د بیگانه کس د لاس نه اخلي د بیگانه کس سره خبرې نه کوي دغه سره به زینه اما تاسو یو ماشوم په افغانستان کې ګوري چې هغه دکان په دکان ګرځي یا کور په کور ګرځي او د خیرات ټولولو هڅه کوي نو په دغه کې کیدای شي پټ داسې سلګونه قضیه وجود ولري چې د ماشومان د جنسي آزار او اذیت پایلې لري لوي اما چون په افغانستان کې دغه مسایل ته ډېر رسیدنه نه ده شوې دا ټول پټ پات شوی دي زه فکر کوم چې چیرې مونږ د ماشومان د حق لپاره اما په هغه ډیر کو او ځینې قوانین رامنځته شي او عملی شي د ماشومان د ژوند د ژغورلو لپاره او هغه ته پاینده کې د یو خن نسل په سترګه کتلو لپاره مونږ کولای شو ډیر څه وکړو او ښه پایله به ولري
bale په افغانستان کې د خلکو اقتصاد اخري حتی خراب دی چې نه لري چې خپل بچي وساتل ار ارخ نه حکومت خو ټول ویني چې کوم شته ستونزې نه هواري لا ورستر بلې د کورنۍ هغه څوک چې نفقه راوړي بیکاره کوي او کورنۍ احتیاجېږي راځو کورنۍ پاکله باندې غږیږو تاسې خپل ماشوم لیږئ مثلا شاقه کار ته یا سوال ته او بیا هغلته له رقم کسانو سره مخ کېږي لکه تاسو چې ویلې آیا دغه فایده چې راوړي له ګدایي نه له سوال نه یا له شاقه کار نه دا فایده ډېره ده او که په راتلونکي کې اولاد زیان ډېر کوي
دقیقا هم داسې ده ګوري تاسې په هر هیواد کې به خصوصا په افغانستان باندې یو هیواد کې د مختلفو خلکو سره ګوري یعنی یو ماشوم د تفکیک نشي کولای چې زما مقابل کس څوک ده سنیت لري څه کول غواړي تاسې په افغانستان کې خصوصا په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې تاسې ډېر ماشومان ولیدل چې متحد شوي دغه احتیاط له بل ځای څخه نه دی راغلی دغه احتیاط له دې څخه راغلی ده چې یو ماشوم د سهار له اتو بجو څخه د ماښام د اتو بجو پورې له کور څخه بهر دی کله چې کور ته راځي د دې مسؤلیت دا ده چې کور ته یو څو روپۍ وښایي چې دغه پیسې ما نن کار کړی دی یا دغه پیسې مې پیدا کړي دي اما د دغې پیسو د پیدا کولو منبع د ډېرو کورنیو لخوا خصوصا دغه کوم کسان چې د خیرات مسله ده د کوڅو کورونو باندې ګرځېدلو مسله ده د دغې والدین زه فکر نه کوم چې د دوی پښتنه وکړي چې دغه کوم پیسې چې تا راټولې کړي دي نن دا څو روپۍ دي چون ما د افغانستان کې د ماشومانو لپاره کار کوو ما ډېر داسې کسان دل چې هلته د کورنۍ لخوا دوی ته یو ټارګټ یا یو هدف ټاکل شوی دی چې تاسو به د ورځې دومره پیسې کور ته راوړئ نو کله چې یو ماشوم ته دغه ټارګټ وټاکل شي او هغه په دې باندې پوه شي تاسو پر رسنیو کې په سوشل میډیا کې خصوصا ډېر داسې مرکه اوریدلې دي چې کورنۍ لږ څه غواړي چې تاسو باید د کور لپاره دومره پیسې راوړئ یا د کور څخه بهر وي او څو ورځې کور ته نه ویتلې دغه شی د دې بایس کې چې دوی روغ دي شي دوی تر جنسي زورزیاتی لاندې راشي دوی سره بد خلق شي دوی وهل شي وډبول شي او داسې نور مسائل
bale تاسو جنسي زورزیاتی یا جنسي تیری یاد کتر یاد خپل خبرو کې کلس دغه ماشومان بیرون لیکل کیږي یا د سوال لپاره یا د دې لپاره چې کار وکړي دوی ته پیسې راوړي دلته بیا څومره دوی له جنسي تیری سره مخ کېدلی شي دا ستونزه څونه عامه ده او ډېره ده
بدون شک نه چې کله داسې ماحول ته د ماشومانو د باغ صورت کې چې سرپرست ورسره څوک نه یو لیګل کیږي او دا هم د یو ورځ لپاره نه وي دا دند وي او ټول کال د دوی دند هم دا وي چې سهار له کور څخه ووځي او بیا بیرته راشي په واضح ډول دی چې دغه مسایل حتمن په داسې ټولنو کې موجود لري مونږ بیا کولای شو چې په مقایسوي ډول باندې د نورو هیوادونو هغه سخت دریز قوانین چې پلی کړی دي چې مور او پلار مسؤلیتونه لري چې ماشوم تنه پرې نه دي ماشوم تنه چیرته لاړ نه شي یا په مکتبونو کې اجازه نه لري چې مکتب څخه به وخت ووځي تر څو چې سرپرست څوک نه وي کله چې موږ دغه قوانین ګورو بیا هلته هغه ازادیانې ګورو واضح ډول دی چې دغه قوانین په دې خاطر دوی سخت جوړ کړی دي او تعقیبوي چې این دغه مسایل رامنځته نشي ماشوم معتاد نشي ماشوم د مافیا سره یوځای نشي په ماشوم قاچاق ونشي ماشوم باندې جنسي تیری ونشي او داسې نور بګنونکي مسایل
کوم نظام ته به څه ویل تاسو ولریا دی او افغان په صفت د دې چې په صفت چې خپل ټولنه درک کوي دغه اقتصادي ستونزې دغه بیلابیل ستونزې چې په مرکه کې تر اوسه موږ تاسو خبري ور باندې وکړي تاسو کوم نظام ته څه ویل لري.
موږ په سیاسي لحاظ باندې په افغانستان کې په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې بیلابیل نظامونه لرلي دي. متاسفانه په یو ډېر اوږده مرحله کې موږ ونه توانېدلو چې دغه اساسي مسلې ته خاص قوانین جوړ کړو. موږ فقط یو څو په نوم نهادونه د دې مسلې د حل لپاره لرل، اما متاسفانه هغه وخت کې کار ډېر نه شوی. فعلا چې په افغانستان کې دغه ادعا کېږي چې د قانون پلي کېدل حتمي دي او دوی یې عملي کوي، په دغسې حالت کې لازمه ده چې قوانین جوړ شي او عملي شي. د دې پیل باید وشي د کورنیو څخه، د دې پیل باید وشي د ښوونځیو څخه، او دغه د ټولنې په ټولو برخو کې دغه قوانین عملي شي او مجازات ورته وټاکل شي. تاسې ګورئ چې که چیرې یو مور او پلار خپل اولاد بیرون ته لیږي، بل څوک حق نه لري چې ورته وی ولې دغه حق اته حکومت تر اوسه پورې چې څو کلونو کې زه شاید ومه دغه څه خاص ماونه لیدل چې یو کورنۍ که چیرته ماشوم مکتب ته نه لیږي او د مکتب څخه وباس یا د دې لپاره به کوم قانوني پایګر وجود لري یا قانوني تعقیب شته دی چې څوک هلته لاړ شي او پښتنه وکړي د کورنۍ نه چې ستا ماشوم تېر یو میاشت کې مکتب ته نه دی راغلی څه کوي، یا مکتب ولې پرېښوست، علت یې څه دی؟ نو چیرې چې قوانین نه وي او د عملي کېدو یې زمینه نه وه یا نه وي، بیا موږ ښه نتیجه نه شو ترلاسه کولی. که چیرې د افغانستان اوسنی نظام په دې فکر وی چې په ماشوم باندې سرمایه گذاری، په ماشوم باندې پانګونه د افغانستان په آینده باندې پانګونه ده، بیا د دغه قوانینو جوړول عملي کول تر ډیرو نورو قوانینو ډیر مهم او ارزښتمن دي.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو باندې سلامات اوسئ.
مننه، کورم ودان.
دران دوستانو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د ماشوم د تغذیه او د تورته نورو لومړنیو حقوقو په اړه خبرې وشوې. لمن سره میلما و سید نجیب الله سادات، تربیه پرځای کې چې یاست علامه مال او ملګری.
شوا تندارا چپ خپل وطن دش پیشی پترنگ پترنگ وستونا دے پستر استر گوڑان داشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملوشی پلیاس بندرا پسڑاشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملوشی
آزادی رادیو اپلیکیشن له پلی سٹور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره آزادی رادیو صاف او روانه واوري. څلورویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
خدا مینا خدا مینا خدا مینا اکڑی مینا خدا